پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
په کابل کې د غرمې دولس بجې سوې. السلام علیکم، پی یو استودیو ته شرغلس. د افغان دولت او طالبانو مرکزی پلاوی تر اختر وروسته د سولې خبرو پر دوام موافقه کړې. د ملي مصالحې عالی شورا وایي
د افغانستان اسلامي جمهوریت کاملا چمتو دی چې دا مذاکرات پر مخ یوسي، او موږ په دې عقیده یو چې جګړه د حل لاره نه ده.
له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته د روزګاني ځوانانو اندېښنه
چیرې امریکایان وزي؟ په دغه وخت کې زما ته دا ویره پیدا کېږي چې موږ به بیا تیر ته ورګرځو، هغه کور په کور، کلي په کلي جګړې ته به ورګرځو.
له همدې روزګان څخه به د اختریزو میلو په اړه هم واورئ.
په جګړه ځپلې وروزګان کې اختریزې میلې او درې ورځنۍ ډز باندې
په غزې کې اسرائیلي پوځ خپلو بریدونو ته نن زور ورکړی، او په دوهمه نیمایي کې د زهرو کاروان اونیز پروګرام اورېدو ته بلنه درکوم. تخبرونه ز فریبا ظاهر درته وړاندې کوم. په تخنیکي چارو کې میر احمد صفای را سره دی. مخکې تر دې چې مطالبه ته ورسو، د اختر مبارکي درته وړاندې کوم، او له احمد تکل خبر د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه وورو.
السلام علیکم او اختر مو مبارک. ده هم د خبرونو سرټکی. د حکومت او طالبانو ترمنځ د ریو رزنای اوربند نن پای ته رسیږي. د هلمند ولایت په نهر سراج کې یو مکتب سوځول شوی، او اسرائیل نن د غزه پر ترانګه هوایی حملو ته زور ورکړ. بشپړ خبرونه. په افغانستان کې د اختر په مناسبت درې ورځنی اوربند نن پای ته رسیږي. نن شنبه د کوچني اختر درېمه په افغانستان کې د طالبانو او حکومت ترمنځ د اوربند درېمه ورځ ده. د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد ازادۍ راډیو ته ویل چې اوربند د درې ورځو په مخه و، او نن د شپې له دولسو بجو وروسته نه تمدیدیږي. د دې اوربند په لومړیو دوو ورځو کې دولت او طالبانو یو بل له اوربند څخه د سرغړونو په څو مواردو تورن کړل. په قطر کې د افغان دولت او طالبانو د مرکچی پلاو له پرونی کتنې وروسته د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا وایي افغان حکومت له اختر وروسته د سولې د خبرو بیا پیل ته پوره چمتووالی لري. د دې شورا ویاند فریدون خوځون نن له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې یو ځل بیا ټینګار وکړ چې په افغانستان کې روان حالت د خبرو له لارې حل کېدونکی دی، نه د جګړې له لارې.
د افغانستان اسلامي جمهوریت کاملا چمتو دی چې دا مذاکرات پر مخ یوسي، او موږ په دې عقیده یو چې جګړه د حل لاره نه ده، تمرکز باید په مذاکراتو ډېر شي.
د افغانستان دولت او طالبانو چې مرکچی پلاوی په قطر کې په بین الافغاني خبرو کې برخه لري پرون اعلان وکړ چې دواړو خواوو له څه ځنډ وروسته کتلی دي. دوی ټینګار کړی چې دا ناستې به له اختر وروسته هم دوام وکړي. د هلمند ولایت په نهر سراج ولسوالۍ کې یو مکتب سوځول شوی. د هلمند د امنیت قمندانۍ ویان زمان همدرد په یو بیان کې چې نن خپور شو ویلي چې د نهر سراج ولسوالۍ د سیمینار سیمې خوانځای تیره شپه د نامعلومو وسلوالو لخوا وسوځول شو. ښاغلی همدرد وایي چې وسلوالو د ښوونځي ودانۍ او کتابونو ته اور اچولی. په هغو تصویرونو کې چې له دې بیان سره یو ځای استول شوي ښکاري چې د درسي کتابونو تر څنګ د قرآن کریم نسخې هم سوځېدلي. د افغانستان په ناامنه سیمو په تیره په جنوبي ولایتونو کې مخکې له دې هم ښوونځي سوځول شوي، خو مسؤلیت یې تر ډېره چا نه دی منلی. لازادۍ راډیو خبرونه اورئ. اسرائیل نن پر غزې وروسته له هغه بریدونه سخت کړل چې په لویدیځه غاړه او له لبنان سره پر پوله نښتې وشوې. اسرائیلي الوتکو نن سهار بیا پر غزې بمبارۍ وکړې، او د حماس ډلې وسلوالو په ځواب کې د اسرائیل پر لور توغندي وویشتل. فلسطیني روغتیا پالان وایي په یوه هوایي برید کې د غزې په شمال کې لږ تر لږه اووه کسان وژل شوي. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتانیاهو پرون ماښام په یوه ویډیویي پیغام کې د حماس او نورو فلسطیني ډلو پر ضد د حملو د دوام ګواښ وکړ.
ما ویلي چې موږ د حماس او نورو ترورستي ډلو پر ضد حملې ډېرې سختې کړې، او موږ به دې کار ته دوام ورکړو. حماس فکر کاوه چې پټېدای شي، خو دا ډله هلته ځان نشي پټولی.
فلسطینیان وایي چې په لویدیځه غاړه کې له اسرائیلي ځواکونو سره د مظاهرتیانو د اخونډاب پر مهال 11 کسان وژل شوي او 50 نور په اصلي او ربړي مرمیو ټپیان شوي دي. د فلسطین روغتیایي چارواکو په وینا په غزه کې له دوشنبې راهیسې د ښځو او ماشومانو په ګډون لږ تر لږه 130 تنه وژل شوي. د اسرائیلو لور ته د 8 تنو د وژل کېدو خبر ورکړل شوی. له 50 د زیاتو هیوادونو او د ټکنالوژۍ د لویو کمپنیو استازو نن په یوه آنلاین غونډه کې پر دې خبرې وکړې چې پر انټرنیټ د بیان ازادي څنګه خوندي کېدای شي او د افراطیانو د تبلیغاتو مخه څنګه نیول کېدای شي. دا د هغو نړیوالو هڅو یوه برخه ده چې د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون او د نیوزیلند صدراعظم جسندا اردرن په خپلو هیوادونو کې له خونړیو بریدونو وروسته چې پر ټولنیزو رسنیو خپره شول پیل کړي. په نیوزیلند کې دوه کاله مخکې یو سپین پوستي توکمپالی 50 مسلمانان په جماعتونو کې وژل او دا برید د فیسبوک له لارې په ژوندۍ بڼه خپور کړ. او په فرانسه کې یو استاد ساموئل پاتی په اکتوبر میاشت کې یو مسلمان افراطي وروسته له هغو وژه چې د ښوونکي د زده کړې پر مهال د اسلام د پیغمبر تصویر ښکاره کړ او دا بهیر آنلاین خپور شوی و. د دې ښوونکي قاتل بیا وروسته په انټرنیټ کې پر خپل برید ویاړ وکړ. د نننۍ غونډې په پیل کې ولسمشر ماکرون وویل چې پر ښوونکي ساموئل پاتی به دا برید هیڅکله هیر نه شي. هغه زیاته کړه چې ترهګر له انټرنیټ څخه د پروپاګند په مقصد کار اخلي چې د ده په وینا ډیموکراتیک ځواکونه او د بیان د ازادۍ مدافعان باید دې ستونزې ته سمه حل لاره پیدا کړي. او د چین فضایي بیړۍ نن په بریالیتوب د مریخ پر غولي خپل روبات ښکته کړ. دا د چین او د دې هیواد د فضایي پروګرام لپاره یوه تاریخي لاسته راوړنه ده. د چین CCTV تلویزیون د مریخ پر غولي د دې روبات د کېناستو راپور ورکړ. د چین د رسمي خبري اژانس سنهوا د راپور له مخې د تیان وین یاو په نوم دا فضایي بیړۍ مریخ ته ورسېده او دا لومړی ځل دی چې د چین یو روبات دې سیارې ته ورښکته کیږي.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سایت هم بیا لوستلی سي په تمه د ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اور. ورځو د خبرونه لومړنی مطلب ته د ملي مصالحې عالی شورا وایي چې په افغانستان کې روان حالت د خبرو لاله حل کیدونکو دی نه د جګړې لاله. د دې شورا وایان فریدون خوځون نن ازادي رادیو ته ویل چې له اختر وروسته د سولې خبرو بیا پایل ته د افغان حکومت مرجی پلاوي پوره چمتووالی لري. دا په داسې حال کې چې تیر ورځ د طالبانو سیاسي دفتر اعلان وکړ چې د سولې مرجی پلاوي سازمان وروسته سره کتل دي او ټینګار شوی چې دغه ناسبه لاختر وروسته هم دوام کوي. نور حال زما همکارا کوي چې هم د وسره سره د ټلیفون پر کښ دی. بله مهرباني وکړئ.
د افغانستان د مصالحې عالی شورا په دوه کې د سولې مرکز پلاو ترمنځ خبرو بیا پیل کوي. د هواد روانه کښاله د خبرو لاره حل کیږي چې د نوې جګړې لاره. د دې شورا وایي فریدین فوزین نن آزادۍ لري وویل افغان مرچ پلاوی د خبرو لپاره پوره چمتواله لري. هغه وایي
افغانستان د کشالې د حل لپاره وزنې حل لاره د خبرو اترو دوام او د هدفمند او سازنده مذاکرات پر مخ بيول دي. د افغانستان اسلامي جمهوریت کاملا چمتو دی چې دا مذاکرات پر مخ بيسي او موږ په دې عقیده یو چې جګړه د حل لاره نه ده. تمرکز باید په مذاکراتو کې شي.
دا په داسې حال کې ده چې په دوحه کې تېره ورځ د حکومت او طالبانو مرکشیانو له لیدنې وروسته پر سولې خبرې کړې دي. د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم وایي دواړو لورې ژمنه کړې چې له اختر وروسته به خبرې ګړندي کوي. د سولې په چارو کې د افغان دولت وزارت هم د دې خبرې د پیل تر څنګ وایي له اختر وروسته د دواړو خواوو ترمنځ ټینګار تر دې دی چې افغان وژنه باید ودرول شي. د دې وزارت ویان د ناجي انوري نن ازادي راډیو ته وویل
پرون د دواړو مذاکراتي پلاو ځینې غړي په دوحه کې ناسته درلوده. دا ناسته چې د وی مدیر او روسه وشوي په هغه کې د روان وضعیت پر سر او همداراز د مذاکراتو د چټکتیا په خاطر خبرې وشوي او د کوشنی اختر نه وروسته د مذاکراتو پر بیا پیلیدو ټینګار وشو. د جګړې وزنې د حل لاره د خبرو اترو لاره ده او د افغانستان اسلامي جمهوریت پلاوي په پوره باور او اراده سره د دغه خبرو د بیا پیلیدو پر سر ټینګار کوي ترڅو هر څه ژر یوې نتیجې ته ورسیږو او دا جګړه او انسان وژنه په افغانستان کې ختم شي.
د سولې بین افغاني خبرې داسې مهال بېرته پیل شوي چې افغانستان کې د طالبانو او افغان ځواکونو د ورځني اوربند نن شپه 12 بجې پای ته رسېږي. بېلابېلو افغان چارواکو او عامو کسانو د دغه اوربند دوام غوښتنه کړې، خو طالبان وایي د اوربند دوام ته هېڅ ډول خوب نه لري. د دې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي چې دوامدار اوربند هغه مهال امکان لري چې په خبرو سیاسي بحثونو کې پرمختګ او هوکړه رامنځته شي. دا په داسې حال کې چې افغانستان کې له اوربند سره سره د اختر په لومړۍ او دوهمه ورځ په کابل، غزني، کندهار او کندز کې 14 لک تر لږ 23 تنه ووژل او شاوخوا همدومره نورې ټپیان کړل. تر ټولو خونړۍ پېښه د کابل د شکردرې ولسوالۍ په یوه جومات کې د جمعې د لمانځه پر مهال پرونۍ 14 وه چې پراخ غبرګونونه یې وپارول. افغان چارواکو، سیاستوالو او طالبانو دغه پېښه چې یو مشهور ځایي ملا امام مفتي مېمان په ګډون یې 12 تنه ووژل او 7 نورې ټپیان کړل په کلکو ټکو وغندله.
مننه کوم زما همکار و چې د اختر وروسته د افغانستان دولت او طالبانو د مرکزي پلاو ترمنځ د خبرو د دوام په اړه راپور وکړ.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د ازادي راډیو غرمنۍ خبری خپرونه وري ورځو روزګان ته چیرې چې ځوانان د بهرنیو ځواکونو وتلو خپل راتلونکي ته اندېښمن کړی دی. په دې ولایت کې یو شمېر ځوانان له امریکا او نورو بهرنیو ځواکونو څخه غواړي چې باید له افغانستان څخه مسؤولانه ووزي. دوی وایي ویره لري چې افغانستان یو ځل بیا د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته په کورنیو جګړو کې ښکېل نسي. په دې اړه تفصیل زموږ همکار په راپور کې.
له افغانستان د پاتې ځواکونو د وتلو د لړۍ له پیلېدو سره د تاوتریخوالي او جګړو ډېرېدو د افغانستان په سویلي ولایت کې ځوانان اندېښمن کړي دي. دی وایي د اقتصادي او امنیتي ستونزو سربېره په تیرو 20 کلونو کې ځوانانو په تعلیمي، کلتوري، ورزشي او نورو برخو کې پرمختګونه کړي او کچېرې د بهرنۍ ځواکونو له وتلو وروسته په هیواد کې سوله ټینګه نسي دا هر څه به یې له لاسه ووځي. عبدالواحد عالمی چې د ورزګان ولایت د لوړو زده کړو په موسسه کې د تعلیم او تربیه د پونځي د ورستي کال ماسیل دی وایي لکه چې بهرنیانو له افغانستان څخه د خپل سرتیرو د وتلو اعلان کړي او ورسره سم په یو شمېر ولایتونو کې جګړو زور اخیستی نو مایوس شوی دی. دی وایي ویره لري چې افغانستان به د بهرنۍ ځواکونو تر وتلو وروسته په کورنۍ جګړو کې ونښلي او د پونتون څخه به فارغه نسي.
مش دومره اندېښمن چې آیا موږ به د پونتون اسناد واخلو که بیا نه واخلو. پونتون ته ورځو خو هغه رقم مطالعې چې موږ کولی، هغه رقم زده کړې چې موږ کولی، پونتون ته مې امادګانې نیولې. اوس په هغه اندازه باندې مثلا موږ نه پونتون ته امادګي نیسو نه امکانات. دغه تېر سمستر کې و چې زما پسدي مې ډېره کښته سوه د پخوا په پرتله باندې. هغه په دې خاطر باندې دغه جنګونه و مثلا دغه مشکلات و دغه شرایط ته په کتو زموږ زړه نه غوښته چې مثلا موږ زده کړې وکړو.
د امریکا متحده ایالاتونو او د ناتو متحدانو یې د مې پر لومړۍ نیټه رسمن له افغانستان څخه د خپلو پاتیو پوځیانو د ایستلو بهیر پیل کړي. د امریکا د ولسمشر جو بایدن د پریکړې له مخې د روان میلادي کال د سپتمبر 23 به ټول امریکایي پوځیان له افغانستان څخه ووزي. خدای وازی د پونتون محصلین نه دي چاندېښمن دي، بلکې د دې ولایت یو شمېر نور ځوانان هم ورته اندېښنې لري. حکمت الله حکیمی د ورزګان ولایت یو بل اوسیدونکی دی. د ازادي راډیو ته وویل چې د لیسانس تر کچې په ډیر ستونزمن حالات کې زده کړې وکړي او هیله یې دا و چې د افغانستان لپاره خدمت وکړي، خو وایي کله چې دا اوسنۍ جګړو ته ګوري نو ناهیلي کېږي. دی له نړیوالې ټولنې غواړي چې له افغانستان څخه دي د سرتیرو د ایستلو په صورت کې دي د ښکېلو غاړو ترمنځ د سولې هڅې وکړي.
چیرې امریکایان وزي په دغه وخت کې زما ته دا ویره پیدا کېږي چې موږ به بیا تیر ته ورګرځو، هغه کور په کور، کلی په کلي جګړې ته به ورګرځو چې طالبان امریکایان باید په دغه سیالاتو کې ونه وزي. که وزي دوی باید په داسې ډول ووزي چې مسؤلانه ووزي. دوی ټول هغه د سولې کومه هوکړه چې کړې ده یا مثلا کوم څه په کار دي د سولې لپاره هغه ترسره کړي، افغان دولت او وسلوال طالبان سره کښېني همغږي کړي او دوی بیا وروسته ووزي.
په ورزګان کې د ځوانان پر داسې مهال د خپل راتلونکي په اړه اندېښمن دي چې په وروستیو کې د افغانستان په ځینو سیمو کې په نامسوله وسلوالو د وسلو د ویش او ځینو خپلسرو قمندانانو د راپورته کېدو راپورونه خپاره سوي دي. خو د ورزګان ولایت یو بل اوسیدونکی یو ځوان نثار احمد بیا د بهرنیانو په وتلو اندېښمن نه دی، خو اندېښنې د افغان سیاسي مشرانو ترمنځ د شتو اختلافاتو له کبله دي چې د ده په وینا په یوه خوله نه دي. هغه وایي افغانستان ته سوله راوستل د افغانانو کار دی.
یوازنی شی چې زما په نظر په افغانستان کې باید جدي توجه ورته وسی هغه د افغانستان مشران دي چې اوس فعلا پر غټو چوکیو باندې دي، او هغه عذاب چې پر چوکیو باندې نه دي هغه باید په ګډه سره کښینی. هغه طرفونه چې اوس په جنگ کې دخیل دي لکه طالبان هغه باید پر یو میز کښینی او د صلح غږ پورته کړي.
په ټوله کې دغه ځوانان د جګړې له ښکېلو خواو څخه غوښتنه کوي چې له شخصي ګټو دي تیر سي، ملي او د خلکو ګټې دي په پام کې ونسي، او په یوه داسې سوله دي سره سلا سي چې په تیرو شلو کلونو کې د افغان ځوانانو پرمختګونه وساتل سي او ستونزې هوارې سي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دوستانو د افغانستان په اړه نور مطالب هم لرو، خو تر هغه دمخه به یوه نړیواله موضوع راواخلو. اسرائیل نن پر غزې بریدونه داسې مهال شدید کړي چې د لبنان بندر په اوږدو لویدیځ غاړه کې تاوتریخوالی زیات سوی دی. له دې سره په اسرائیلو کې د ننه د عربو او یهودانو ترمنځ کورنۍ نارامي هم ډېره سوې ده. بل لور ته حماس سخت دریځ ډلې د اسرائیل بریدونو ته په توغندیو ځواب ورکړی. تفصیل په دې راپور کې.
د اسرائیل او حماس وسلوالې ډلې ترمنځ بېګا د جګړې پنځمه شپه وه. د فلسطین روغتیایي چارواکو ویلي د شپې پر مهال د غزې په شمال کې د هوایي بریدونو له کبله لږ تر لږه 12 تنه وژل شوي. پرون هم فلسطینی چارواکو ویل چې په لویدیځ غاړه کې د اسرائیلي پولیسو او فلسطینی مظاهره کوونکو ترمنځ خوډاب کې 11 تنه وژل شوي او 50 نور په ربړي او اورغورځونکو ګولیو ټپیان شوي دي. د شپې په اوږدو کې د اسرائیل په دوه لویو جنوبي ښارونو کې د خطر زنګونه وهل کېدل او د حماس لخوا د توغندیو د ویشتلو خبرداری ورکاوه. د میل لسمې راهیسې تر اوسه په غزه کې 122 تنه وژل شوي چې 22 تنه ماشومان او 21 مېرمنې پکې دي. فلسطیني رسنیو ویلي دغو جګړو کې 950 تنه ټپیان شوي هم دي. د اسرائیل لور ته یوازې د اتو کسانو د وژل کېدو راپورونه خپاره شوي. پرون د اسرائیل په پراخو هوایی بریدونو کې هغه تونل ویجاړ شوی چې د اسرائیلي چارواکو په خبره حماس ډلې پکې تګ راتک درلود او توغندي یې لیږدول. د اسرائیل په شمالي پوله کې سرتیری هغه مهال ډزو ته اړ شول چې د لبناني او فلسطینی مظاهره کوونکو یوې ډلې د سرحد کټاره ماته کړه او د لنډې مودې لپاره د اسرائیل خاورې ته ننوتل. ایران پلاوه حزب الله ډلې ویلي د دوی یو غړي په روغتون کې سا ورکړې ده. د اسرائیلي ځواکونو د دغو ډزو له کبله یو ټپ شوي لبناني هم وروسته سا ورکړې. د ګاونډۍ سوریې لخوا هم د اسرائیلو پر لوري درې توغندي ویشتل شوي، خو دا بیرته د سوریې په خاوره او یا هم شاړو ځمکو کې لګېدلې دي. سملاسي نه ده تایید شوې چې دا توغندي چا توغولي. په ختیځ بیت المقدس کې د شخړې د اقصی جومات پر سر او دغلته په احتمالي ډول د فلسطینیانو د تخلیه پر سر پیل شوي دي. د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د آرامۍ او سولې نړیوالې هڅې تر اوسه په ظاهره بریالۍ نه برېښي. د امریکا یو لوړپوړی ډیپلومات تل ابیب ته رسېدلی چې له اسرائیلي او فلسطینی چارواکو سره وګوري. واشنګټن او د نړۍ یو شمېر نور هیوادونه هڅه کوي د دوو هیوادونو ترمنځ دا جګړه چې له 2014 کال راهیسې تر ټولو سخته بلل شوې ودروي.
خبری سات ل آزادی رادیو. آزادی رادیو غرمنی خبری خبرونه اوري. ورزو نورستان ته. په نورستان کې د ځنګله پر سر د دوو قومونو ترمنځ په جګړه کې دواړو خواوو پر یو بل د درنو وسلو ډزې کړې او پکې تر لسو زیات کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د سیمه اوسیدونکو وایي چې د شام درې دوه کلیو ترمنځ د چهارشنبې په ورځ د یو بل پر خلاف جګړه پیل کړې ده. تفصیل په دې راپور کې.
د نورستان نورګرام ولسوالۍ شام درې چې پکې د جنغوزو پریمانه ځنګلونه موجود دي، تیره چهارشنبه د ځنګل پر سر د دوه قومونو ترمنځ شخړه په جګړه اوختي او پکې یو شمېر کسانو ته مرګ ژوبله اوختي ده. د نورګرام ولسوالۍ اوسیدونکي صاحب داد همدرد ازادي راډیو ته وویل
د نورګرام ولسوالۍ د شام درې د چایل او بغترنګ په نام باندې د دوه کلو ولسونو ترمنځ نو په نوښتم رمضان دواړو خواوو جګړه وکړه. میزایل هوانونه پکې کارېدلي دي، ډېر کورونه پکې له منځه تللي دي، دوه کسه په دې پېښه کې مړ شوي دي، یو ماشوم او پنځه ښځې پکې ټپیان شوي دي. خو دې موضوع لپاره اساسي حل لاره پکار ده. دولت تر څنګ طالبان چې په ساحه کې واکمن دي دلته باید لاس پکار شي د موضوع لپاره حل لاره پیدا کی.
د نورګرام ځای چارواکي هم منی چې جګړه لا اوس هم دوام لري، خو شاوخوا ته سو قومي مشران له بیلابیلو سیمو ورلیګلي او جګړه راکم شوې ده. د نورګرام ولسوال مولوی نعمت الرحمن ازادي راډیو ته وویل
پرون تقریبا موږ شپږ سوه د قشګر درې نم داخل ته ولیګ او دوه سوه کسان د ودو درې نه داخل ته ولیګل. اوس انشاءالله جنگ لږونه کنټرول دی، دوه کسان مړه دي، یو دیو جانیم نه بل دی بل جانیم نه. زخمیانو د جملې څخه د څلور ماشومان د یو طرف نه دي، درې ماشومان د بل طرف نه دي، او پنځه زنانه د یو طرف نه دي. دقیق ارقام لا ترلاسه شوی نه دی.
د نورګرام شام دره کې په داسې حال کې د ځنګل پر سر د دوه کلیو ترمنځ جګړه پیخیږي چې د نورستان په کامدیش کې هم د کشتوز او کامدیشیانو ترمنځ له تیرو پنځه ویشتو کلونو ستونزه موجوده ده. په یاده سیمه کې د ځمکې پر سر د کشتوزو او کامدیشیانو ترمنځ څو ځله جګړې هم شوې دي چې پکې په لسګونو کسان وژل شوي او په لسګونو نور ټپیان شوي دي، او زیاتو کشتوزیانو خپل کور او کلی هم پریښی دی. خو تر اوسه حکومت داسې کوم کار نه دی کړی چې ورسره د کشتوز او کامدیش او همدارنګه د شام درې د خلکو ترمنځ ستونزې هوارې شي.
اوله نورستان څخه به ورسو کندوز ولایت. کندوز هم د افغانستان له ولایتونو څخه دی چې په شمال کې له کلونو راهیسې د درنو جګړو شاهد دی. په شمال کې کندوز یوازینی ښار دی چې تر اوسه دوه ځله طالبان ورننوتي دي، او د دې ولایت مرکز ته په نږدې سیمو کې لا هم د حکومت مخالف وسلوال سته چې وخت په وخت د دواړو لورو ترمنځ جګړې وي. د دې جګړو له کبله تر بل هر وخت په دې ولایت کې د یتیمانو شمیر ډېر سوی دی. د ازادي راډیو خبریال په دې اړه یو تفصیلي راپور کړی دی، او د کندوز ښار یو روزنتون ته ورغلی دی. د دبی وورو
په کندوز ولایت کې د زمیر مادر په نوم یو ښوونځي کې یو سل څلوېښت تنه یتیم ماشومان چې عمرونه له درې کلونو نیولې تر څوارلس کلونو پورې دي په زده کړو بوخت دي. دا د هغو کندوزي ماشومانو یوه وړه برخه ده چې په وروستیو دوه لسیزو جګړو کې پلرونه او میندې له لاسه ورکړي دي. دولس کلن شفیع الله چې له درې کالو راهیسې د زمیر مادر په نوم ښوونځي کې زده کړې کوي وایي یوازینۍ هیله یې دا ده چې نوره روانه جګړه پای ته ورسیږي او خلک امن کې واوسیږي.
زما پلار په جنگ کې شهید شوی ده. زه وایم چې نور باید جنگ نه وي، باید مونږ درس وایستو. نو ذاتي جنگ مونږ نه غواړو، نه د چا اینې توی سي او نه د چا اوښکې توی سي. که مونږ پلار وایو مونږ محبت راکوو، مونږ به هر چیرې چکر به ولو، مونږ نور نه غواړو چې په دې وطن کې جنگي.
دا ماشومان وایي روانه جګړه هر ورځ د دې هیواد نور وګړي اخلي، نور پلرونه وژني او نور ماشومان یتیمان کوي. د یتیمانو د دې روزنیز مرکز اسکلونه زده کوونکی سارا وای
نوم سارا د مکتب زبیر ماده ته داس وای اصول غوال مونږ قسم نور روانان یتیمان نشي، مونږ طالبان اصول غوالو، مونږ امنیت غوالو، طالبانو اسکلانه مونږ اصول غوالو.
څوار لسکلن قدرت الله وای نه غواړي نور ماشومان د دوی په برخلیک اخته او بې پلرو نشي. هغه چې سترګو کې وښکې ګرځېدلې وی ویل جګړو زورولای او د پلار له مینې بے برخه کړی دی.
منګا نو غواړو چې نور جنگ وي او جګړې وي، باید منګا طالبانو هغه نه د خواهش غواړو چې صلح وکړي. اول ته ډېر خلک یتیمان دم دي، تر څو نور کسان هم یتیمان نسی، منګا صلح غواړو.
د یو شمېر دې ماشومانو څخه مې د دوی د اختر په اړه وپوښتل، خو ډېری یې داسې نه ښکاره کېدل چې د اختر را رسېدو ته یې ورځې شمارلې وي. له دوی ډېری یې د روانې جګړې پر هغو اغېزو غږېدل چې د دوی اخترونه یې بې خونده کړي دي. دیارلس کلن هدایت الله په دې اړه وویل
مونږ جان سړی سوي استو، بس صلح طالبان و دولت بس صلح وکړي. بېخي ټول ماشومانو په پلارنه لاس ورکړي دي. جنگ کې ټول هر څوک مړه کېږي، هر څوک خپل پلارونه لاس ورکوي. جنگ یو ډېر بد شی ده. انسان خپل پلار و مور لاس ورکوي، جنگ داس شی ده.
په کندوز ولایت کې د زمیر مادر ښوونځی له اتو کالو راهیسې فعالیت کوي. اوس مهال په دې ښوونځي کې د هلکانو او نجونو په ګډون یو سل څلوېښت تنه یتیمان روزل کېږي. د دې ښوونځي مسؤول ذبیح‌الله مجدي ازادۍ راډیو ته وویل دلته د هرې ورځې په تېرېدو د یتیمو ماشومانو شمیر زیاتیږي، او دوی ته اوس ممکنه نه ده چې ټول بې پلاره شوو ماشومانو ته روزنه، مرسته او ملاتړ برابر کړي. ښاغلی مجدي وویل چې د دې ښوونځي مالي لګښت یو شمېر سوداګر او زړه سواند ځوانان ورکوي.
مننه د زمیر مادر په پرورشگاه کې یو سلو سلویخ انجونی او ماشومان د تعلیم و تربیه زده که کوی. دغه پرورشگاه اته کله کېږي چې کندوز کې فعالیت کوي. دغه ماشومان چې دلته درس وایي اکثرا د دوی اکثرا پلارونه په جنگونو کې وژل شوي دي او بې سرپرسته دي.
په کندوز کې اوس مهال د زمیر مادر د ښوونځي تر څنګ په یو دولتي وړکتون کې هم څه باندې 110 تنه یتیمان اوسیږي. دا هغه شمېر یتیمان دي چې په دې دوه ادارو کې ثبت او راجستر دي.
او له کندوز څخه به ورسو روزګان ته. د جګړه ځپلې روزګان په مرکز ترینکوټ کې خلکو د اختر د درې ورځنۍ اوربند څخه په استفادې اخترېز میلې راایستلې دي. دغو میلو ته زموږ همکار ورغلی او دغه راپور یې جوړ کړی.
په جګړه ځپلې روزګان کې اخترېز میلې او درې ورځنۍ ډز باندې د ترینکوټ ښار کې اخترېز میلې دي چې دغه جګړه ځپلې ښار بڼه یې ورته بدله کړې ده. دغه ښار کې چې مخکې به یوازې د ګوتو په شمېر کسان و، خو اوس یې ټول واټونه د خلکو ډاک دي. د دغه ښار هره برخه ځان ته رنګونه او خوندونه لري. د ترینکوټ ښار د غازی امان الله خان په نوم واټ دی چې یو شمیر ځوانان دریا ژغوي او سلګونه نورې ننداره کوي او چکچکې ورسره کوي. د ترینکوټ ښار منار څلور لارې ده چې سلګونه ځوانان په هګیو جنګولو بوخت دي. د ترینکوټ ښار د میرویس نیکه په نوم جاده ده چې ځوانانو په کښې کې ملي اتڼ اچولی او سلګونه ځوانان یې د نندارې تر څنګ ورسره دریا او چکچکې وهي. د پترینکوټ ښار کې د غازی امان الله خان په نوم د ځوانانو پارک دی چې محلي سندرغاړو پکښې کې کنسرتونه جوړ کړي او دلته هم سلګونه کسان د دغه کنسرتونو ننداره کوي. په دې ښار کې د میلو نور رنګونه هم شته، لکه غیږه نیول، د بایسکل او موټر سایکل، د ځغاستې سیالي او دغه راز دوره کول. دې ښار ته چې په زرګونه کسان راغلي، د کرونا ویروس د مخنیوي لپاره هم هیڅ ډول تدابیر نسته. خو د دغه ولایت اوسیدونکي چې جګړو او شش کال وچکالۍ او دغه راز اقتصادي ستونزو هم زیات ځپلي دي او دغه اوربند ته هم زیات خوشحاله دي، د دغه اوربند د دایمي کېدو غوښتنه کوي. درودیرش کلن لالی چې د جګړې پر مهال یې دواړې پښې له لاسه ورکړې او ترینکوټ ښار ته په ویلچر کې د میلې کولو لپاره راغلی او اوس په هګیو جنګولو بوخت دی، ازادي راډیو ته داسې وویل.
بله، خو نو دا جګړو د لاسه دا رقم څه وایم وروره، نور خلک چې روغ جاغه خپل پښو راجمات زور خو غواړي، ډېر زور غواړي. څوک خپلې پښې نه لري په سرکله کې یا د بل د لاس محتاج وي، ډېر زور غواړي. اوربند باندې خوشحاله یو، خو تاسو پونې نه یو خوشحاله. درې ورځې اوربند چندوه کافیه نه دی. دا درې ورځې به کومې خوشحالي به چې هغه به وروره په څلورمه ورځ سره بېرته زموږ د خاورو سره خاورو ستنه مې دغه ده. هم د حکومت سه اول د طالبانو سه دوم د حکومت سه چې اوربند د دایمان دپاره وچ خلک وسا چې دا جګړې مینونه دغه ورځ ورورژنه بند.
د دغه ولایت یو شمېر نور اوسیدونکي وایي که څه هم اختر دی او اوربند سوی او خلک خوشحاله دي، خو زیات شمېر نور بیا غمجن دي او په کورونو کې د پاتېحې کمبلې هوارې دي. سید نبی د اوروزګان ولایت مرکز ترینکوټ اړوند د مرابات د سیمې اوسیدونکي دي، کومه سیمه چې له تیرو شپږو کلونو راهیسې د طالبانو تر ولکې لاندې ده او دی اوس د ترینکوټ ښار ته د میلې کولو لپاره راغلی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل لکه څنګه چې د دولت تر ولکې لاندې سیمو کې زیات شمېر کورنۍ اوس غمجنې دي او په کورونو کې د پاتا کمبلې هوارې دي، دغه راز د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې هم د زیات شمېر کسانو په کورونو کې اوس د پاتېحې کمبلې هوارې دي او د غم پر ټغر ناستې دي.
حالت هم زیاتې دي، وروره خو ماته یې کیک درک نه معلومېږي. کورنۍ زیاتې دي، پر ټغر ناستې دي. دغه پرون زه تللی وم، هلته دغه اختر شپې تله نفر شهید کړي و راوړي و، دغه کورنۍ دغه کلی ټوله په غم ناست. غوښتنه مې دغه ده چې خدای پاک دې زموږ وروسته افغانستان ته غیبي دایمي سوله راولي، دغه مې غوښتنه ده.
که څه هم د دغه ولایت اوسیدونکي درې ورځني اوربند ته زیات خوشحاله دي او د دغه اوربند د دایمي کېدو غوښتنه کوي، خو د اوروزګان ولایت چارواکي بیا طالبان په یاد ولایت کې د اوربند په نقص کولو تورنوي. د دغه ولایت والی محمد عمر شیرزاد نن ازادي راوړي ته ویل چې وسلوالو طالبانو د اوربند څخه سرغړونه کړې او اوربند یې نقص کړی دی. نوموړي وایي تېره ورځ وسلوالو طالبانو د اورزګان او کندهار ترمنځ پر لویه لاره د افغان ځواکونو پر اکمالاتي کاروان برید کړی دی چې پر مهال یې یو سرتېری وژل سوی او یو شمېر نور ټپیان دي. والی دغه راز زیاتوي چې وسلوالو طالبانو په همدې ورځ د ترینکوټ ښار اړوند خانکي نومې سیمه کې هم د ملي اردو پر یو کمپ برید کړی چې پر مهال یې د ملي اردو یو سرتېری وژل سوی او یو بل ټپي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي، خو له دې وړاندې بیا وسلوالو طالبانو افغان دولت د اوربند په نقص کولو تورن کړی و.
اوس هم یو ځل بیا له احمد تکل څخه د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
په افغانستان کې د اختر په مناسبت درې ورځنۍ اوربند نن پای ته رسیږي. طالبان وایي چې اوربند د درې ورځو په مخه و او نن د شپې له 12 بجو وروسته نه تمدیدیږي. په قطر کې د افغان دولت او طالبانو د مرکچی پلاوی له پرونۍ کتنې وروسته د ملي مصالحې عالي شورا وایي افغان حکومت له اختر وروسته د سولې د خبرو بیا پیل ته چمتووالی لري. د هلمند په نهر سراج ولسوالۍ کې یو مکتب سوځول شوی. د هلمند امنیه قمانداني وایي د نهر سراج ولسوالۍ د سیمینار سیمي ښوونځی تېره شپه د نامعلومو وسلوالو لخوا وسوځول شو. اسرائیلو نن پر غزې وروسته له هغه بریدونه سخت کړل چې په لویدیځه غاړه او له لبنان سره پر پوله نښتې وشوې. چارواکي وایي چې په یوه هوایي برید کې د غزې په شمال کې لږ تر لږه 9 تنه وژل شوي او په لویدیځه غاړه کې په اخوډب کې 11 فلسطینیان وژل شوي او 50 نور په اصلي او ربړي مرمیو ټپیان شوي دي. له 500 د زیاتو هیوادونو او د ټکنالوژۍ د لویو کمپنیو استازو نن په یوه آنلاین غونډه کې پر دې خبرې وکړې چې پر انټرنیټ د بیان ازادي څنګه خوندي کېدای شي او د افراطیانو د تبلیغاتو مخه څنګه نیول کېدای شي. او د چین فضایي بیړۍ نن په بریالیتوب سره د مریخ پر غولي خپل ربات ښکته کړ. د چینایي رسنیو د راپور له مخې د تیان وین یاو په نوم د فضایي بیړۍ مریخ ته ورسېده او دا لومړی ځل دی چې د چین یو ربات مریخ ته ورخکته کیږي.
دوستانو، د دې خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر ویب سایت هم بیا لوستلی سئ. پته مو د ازادي راډیو ټکی کام یا ازادي راډیو ټکی اورګ. اوس هم د زهرو کاروان اونیز پروګرام.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې د فرا والی وایي په فرا ولایت کې د نشئی موادو د تولید دسکاوي طالبانو په خپل واک کې اخیستي دي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی ستاسو پام د نشئی موادو په برخه کې د اونۍ په بهیر کې مهمو پیښو ته راګرځو.
د محکمو لخوا تر څلویښتو ډیر قاچاق کوونکي په بند باندې محکوم شول. له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلیې او قضایي مرکز ابتدایه او استیناف محکمو د خپلو علني غونډو په نتیجه کې د نشه یي موادو یو څلویښت قاچاق کوونکي چې د قاچاقو څلویښت خزې درلودي او د امنیتي ادارو لخوا نیول شوي وو، له دوو څخه نیولې بیا تر 18 کالو پورې په بند باندې محکوم کړل. د نشه یي موادو سره د مبارزې مرکز ویان خالد موحد ازادي راډیو ته وویل له دې محکوم شویو خلکو سره 8 کیلوګرامه هیروین، 20 کیلوګرامه مورفین، 121 کیلوګرامه تریاک، نږدې 40 کیلوګرامه ښیښه، 160 کیلوګرامه چارس او 800 کیلوګرامه بانګ نیول شوي وو. په ننګرهار ولایت کې تر 100 کیلوګرامو ډیر چارس او زرګونه نشه یي ګولۍ ونیول شوې. د نشه یي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د ننګرهار په غنیخیل ولسوالۍ کې د نشه یي موادو پر یو کور عملیات وکړل چې په نتیجه کې 180 کیلوګرامه چارس ونیول شول. د ننګرهار امنیه قمندان جمعه ګل همت رسنۍ ته وویل په دوهم اقدام کې پولیسو د غنیخیل ولسوالۍ د مارکو په سیمه کې د موټرو د تلاشۍ پر مهال په یو ټیلر موټر کې تر 15,000 ډیر نشه یي ګولۍ او 122 سیټه موبایلونه ونیول. د نشه یي موادو د دې دوو قضیو په تړاو څوک مې نیول شوی. په پنجشیر ولایت کې دوه تنه د 400 د قاچاقو پر مهال ونیول شول. له نشه موادو سره د مبارزې معینیت د رسنیو دفتر ازادي راډیو ته وویل 40 کیلوګرامه چارس چې د ګازو په یوه ډبه کې پټ ایښودل شوي او په پام کې وچې د یو سراچه موټر په وسیله له پنجشیر ولایت څخه کابل ته قاچاق کړل شي، د دالاسنګ په سیمه کې د موټرو د تلاشۍ پر مهال ونیول شول. تورن کسان له نشه موادو سره د مبارزې عادي او قضایي مرکز ته معرفي شوي دي. او دونه وروسته په خداده چې په وو ولایتونو کې د نشي موادو اتلس پلورون کې ونیول شول. له نشي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو په تیرونه کې د افغانستان په وو ولایتونو کې عملیات کړی چې په نتیجه کې د نشي موادو اتلس پلورون کې ونیول شوې دي. د دوی سره نږدې 10 کیلوګرامه نشي مواد لکه هیروئین، شیشه، نشي ګولۍ، چارس او تریاک هم ونیول شوې دي. لبل خوا د معتادینو د درملنې ضربستری روغتون رئیس محمد ظاهر سلطانی ازادي راډیو ته ویل د عامې روغتیا وزارت کارکونکو د کابل ښار له لومړۍ او اتمې ناحیې څخه 140 تنه معتادین راټول او د درملنې لپاره د ابن سینا ضربستری روغتون ته واستول.
د نشي موادو په برخه کې مو د اونۍ مهمې پیښې واورېدلې. ترنن په خبرونه کې مستاسې لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د فرا والی وایي چې په فرا ولایت کې د نشي موادو د تولید دستګاوي طالبانو په خپل واک کې اخیستې دي.
د ولایت فرا د صحافت کې
د فرا ولایت هغه سیمه چې د طالبانو په واک کې دي، هلته نشي بوټي هم کرل کیږي او هم قاچاق کیږي.
په یو بل راپور کې بواورو چې د کورنۍ تاوتریخوالي له امله ځینې ښځې تر درملنې وروسته بیرته نشو ته مخه کوي.
په خشونت میتونه هم باعث
تاوتریخوالی بیرته په نشو باندې د اخته کېدو لامل کیږي.
له یوه داسې ځوان سره مرکه لرو چې د پان له تشو پاکټونو څخه خیمه، فرش او د لوبو سامانونه جوړ کړي دي.
دغه خپل پان یا نسوار چې د اوله دروازه یا زینه د مخدراتو لپاره.
د هارون پنوم یو معتاد وای چې د نشي له عمل خوینځای راڅخه پاته سو.
دکان کې تقریبا 3.5 لک په مالو بس تقریبا 50-70 روپۍ ته رسید.
او د پروګرام په پای کې ډراما هم اوریدلای شي.
ملک صاحب سلام علیکم.
وعلیکم سلام.
ملک صاحب خدای دې خیر کړي، څه خبره ده؟
خو خبرې خو ځان داسې ناګومانه چوي لکه په هیڅ نه خبر.
اوس تخپرونی لومړی مطلب ترازو. د فرا ولایت ځایی چارواکی وایي چې وسلوالو طالبانو د خلکو د استوګنې په سیمو کې د نشئی موادو د تولید کارخانې جوړې کړې دي. د فرا والی تاج محمد جاهد ازادي راډیو ته وویل افغان نظامی ځواکونه د دې ولایت د نشئی موادو د تولید پرجنو کارخانو هوایی بریدونه کړي، خو د ملکی خلکو د مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره د عملیات ورو او په ډیر احتیاط روان دي. په ملي شورا کې د فرا استازي وایي چې وسلوال طالبان، غیر مسؤول افراد او مافیایي ډلې د نشئی موادو د کښت، تولید او قاچاقو په برخه کې تر خپل منځ سره همغږي او همکار دي. د موضوع نور جزئیات په پدې راپور کې واورو.
په تیرو څو اونیو کې په فرا ولایت کې د دولت امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو مخالفینو ترمنځ خونړۍ جګړې وسوې، خو له دې جګړو سراسره بیا هم د فرا ولایت په څو ولسوالیو کې د کوکنارو نیش وهل دوام لري. د فرا ځایي چارواکي وایي چې د دې ولایت شبکو، قلقه، بالابلوک، خاک سفید، بکوا او پرچمن ولسوالۍ چې د طالبانو تر نفوذ لاندې دي، د دې ولسوالۍ په 1500 جریبه مځکه کې کوکنار کرل سوي دي. په دې اړه د فرا والی تاج محمد جاهد ازادي راډیو ته وویل هغه ولسوالۍ چې د طالبانو په واک دي هلته د نشي موادو جوړولو کارخانې هم جوړې کړې دي.
د فرا ولایت هغه سیمه چې د طالبانو په واک کې دي، هلته نشئی بوټي هم کرل کیږي او هم قاچاق کیږي. طالبان د نشئی موادو د پروسس دستګاوي هم لري. اوس د هوایی بریدونو په بهیر کې موږ دا کوښښ کوو چې د ملکی تلفاتو مخه ونیول شي، ځکه چې طالبانو د خلکو د استوګنې په سیمو کې د نشئی موادو د جوړولو کارخانې جوړې کړې دي. نو د ملکی تلفاتو د مخنیوي لپاره زموږ په عملیاتو کې له ډیر احتیاط څخه کار اخیستل کیږي.
پروسه ښکاله هم په فرا ولایت کې تر 1000 هکتار ډیر مځکه کې کوکنار کرل سوی و. د افغانستان د احصایې او معلوماتو ادارې د سروې له مخې په 1399 شمسي کال کې د 1498 شمسي کال په پرتله په فرا ولایت کې د کوکنارو کښت په سلو کې 30 ډیر سوی و. د ملګرو ملتونو د 2000 میلادي کال په راپور کې د نشي موادو د وضعیت په اړه یادونه سوي چې تر هلمند وروسته فراد وهم ولایت چې ډیر کوکنار پکښ کرل کیږي او د دې تر څنګ د هیروئین او شیشې جوړول هم پکښ ډیر سوي دي. په مشرانو جرګه کې د فراد خلکو استازي ګل احمد عظیمی وایي چې په فرا ولایت کې وسلوال طالبان، غیر مسؤوله وسلوال او نشي موادو مافیایي ډلې په ګډه همکاري د نشي موادو کاروبار کوي.
په فرا ولایت کې مافیایي ډلو، غیر مسؤولو افرادو او دولت ځینو وسلوالو مخالفینو یعنی طالبانو لاسونه سره یو کړي دي. دوی هم د نشه یي موادو په قاچاقو او هم په ترانسپورت کې یو له بل سره همکاري کوي، اندا چې یو د بل پوستي ویني او یو له بل سره همغږي لري.
کله یوې خوا په فرا ولایت کې طالبان د نشه یي موادو په کاروبار تورنوسوي، خو له بلې خوا د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد تر دې مخکې ازادي راډیو ته د یو لیکل سوي پیغام له لارې ویلي چې طالبان د نشه یي بوټو په کښت، نشه یي موادو په جوړولو او قاچاقو کې لاس نه لري.
په راپور کې مو واورېدل چې په فرا ولایت کې د نشه یي موادو د تولید دستګاوي طالبانو په خپل واک کې اخیستې دي.
د نشه یي موادو د کښت، تولید، قاچاقو او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبې او تکراری د چهار شنبې په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلی سئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لیکلی سئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0909300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@referl.org.
ډیرای معتاد میرمنې تر درملنې وروسته د کورنۍ تاوتریخوالي له امله بیرته نشو ته مخه کوي. دا ډول خزی چې تر درملنې وروسته بیرته په نشو اخته سوي، ځینې وایي چې په کورنۍ او ټولنه کې پسپک سترګ ورته کتل کېدل، له همدې امله دوی یوازې شوي او بیرته نشو ته مخه کړې ده. د معتادینو د درملنې ډاکټران وایي چې په کورنۍ او ټولنه کې له معتادو میرمنو سره ناوړه چلند د دې لامل کیږي چې د هغوی درملنه نتیجه ورنه کړي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د نشه یي موادو هغه قربانیان میرمنې چې د نشه پرې خودلو وس هم نه لري،
دوه کاله کېږي دی پر سارا ډېر زیزه په کور کې
فاطمه چې د خپل میړه لخوا معتاده شوي او بیا د هغې له خوښې پرته طلاقه شوې ده، تر طلاق وروسته هم د خپل پخواني میړه له شره نه ده خوندي. پخواني میړه یې څو ځله هڅه کړې چې دا همداسې خپلو نشو ته دوام ورکړي.
دا عمل می پاتو سچ ولاړم، بیا ما غا مخاون قبرستانو کې ودی ولا من سرای شمالي بازار کې کور دی، دل درته له خاته مرزه یو د دوا وه، ما ورته له زنه دې شپخانه راغلی ام دوا نه و، ما بل یو راغ اسکار و ما خاون یو چې بالا خو وای وای دا د خز ته جواب ورکړی دی، شش کال دوم راځي وای ته ناروا ورته معلومه کې وای واخصل موتاد دې کړ شهید کړ ګوسه دوا ورته ورکړي.
د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د څېړنو لمخې پروسه یو دوه کلونو کې د نشو لملاله خزو سره زور زیاتی ډیر شوی او د دغه ډول ډیری پیښو نتیجه طلاق وی.
ما تقریبا 4 سال میشه که مواد میزنم.
لیلی ما یو بل میرمنه ده چې د کورنۍ تاوتریخوالي له امله نشو ته مخه کړې ده. دا وایي چې میړه د کورنۍ شخړې په نتیجه کې له کوره وشړله، څنګه چې د اوسېدو ځای نه درلود، مجبور شو چې له یو معتاد سړي سره واده وکړي او هغه یې په نشو اخته کړي. یوه بده خورلنه می درلوده چې ډیره بی وزله و، څوک یې نه درلود. ما په کور کې ځای ورکړ، د کور سامان او پیسې می ورکړي. یوه ورځ می وړوکی بچی ناروغه و او ډاکټر ته می بیولی و. کله چې کور ته راغلم ګورم چې ښځه په کور کې نشته، د کور سامان یې وړی و او زما لونې هم له ځان سره بیولی دي. تر هغه وروسته زما خاوند او زامنو می زه ډیره وهلم، ویل تا ولې دا ښځه کور ته راوستل؟ خاوند می راته ویل چې تر څو زما لونې پیدا نه کړي بیرته کور ته را نشي. د معتادینو د درملنې ارواپوهان وایي له کومو معتادو میرمنو سره چې په کورنۍ کې زور زیاتی کیږي، په ټولنه کې هم په سپکه سترګه ورته کتل کیږي.
په کابل کې د معتادو میرمنو د درملنې سلبستریز روغتون ارواپوه مرسل احمدی وایي چې ډیری معتاد میرمنې تر درملنې وروسته په کورنۍ او ټولنه کې د زور زیاتی له امله بیرته نشو ته مخه کوي.
په خشونت میتونه هم باعث
تاوتریخوالی بیرته په نشو باندې د اخته کېدو لامل کیږي. دغه ډول د درملنې بهیر هم ګډوډ کوي، ځکه کله چې یو ناروغ جوړیږي د کورنۍ درک او ملاتړ ته اړتیا لري. کله چې له روغتیایي مرکز څخه روغ وزي او بیا ډپول کیږي، بے باور کیږي. کره خبره ده چې د درملنې بهیر هم ټکنی کیږي او ناروغ بیرته نشو ته مخه کوي.
د معتادینو د درملنې په مرکزونو کې له معتادو ښځو سره د مرکو پر بنسټ له ښځو سره ډیری زور زیاتی معتادینو کړی دی. د مشرانو جرګې د ښځو چارو کمیسیون مشره ګلالۍ اکبری وایي چې په افغانستان کې تر درملنې وروسته د معتادو ښځو د ملاتړ پروګرام نشته. څرنګه چې په ټولنه کې د احتیاط لمن ډیره پراخه ده، نو ښځې دې ته اړ ایستل کیږي چې له زور زیاتی څخه د خلاصون لپاره نشو ته پناه یوسي.
په افغانستان کې ډیری معتاد ښځې شته. کله چې دوی تر درملنې وروسته له روغتون څخه خارجیږي، په کور کې زور زیاتی ورسره کیږي. علت یې دا دی چې هغه وزارتونه چې په دې برخه کې کار کوي، دې ته یې پام نشته چې باید د معتادو ښځو ملاتړ وشي، لاستنیوی وشي، ټولنې ته بیرته راګرځېدو زمینه ورته برابره شي، د اقتصادي او اجتماعي پلوه یې ملاتړ وکړي.
ارواپوهان باور لري چې عادي ژوند ته د معتادو میرمنو بیرته راګرځېدل به د هغوی ماشومان هم د نشو له خطر څخه خوندي کړي، ځکه چې ډیری ماشومان د خپلو معتادو میندو لخوا په نشو اخته شوي دي.
آیا پوهیدل است چې نشوي مواد د انسان پر پوستکي څه ناوړه اغېزه لري؟ په دې اړه به د ډاکټر عبدالغفار غیور خبرې واورو.
عموما هغه کسان چې معتاد دي، هغوی کله چې نشه شي نو ډیر وخت لپاره خوراکي مواد، ویټامینونه، اوبه، منرالونه هغه بدن ته منظم ډول نه رسي، یا ودی یا نشه یا اشتیای خراب وي. نو په دې وجه په ټول بدن باندې، خصوصا په جلد باندې، منفي تاثیرات دغه د اوبو د کموالي، د ویټامینو د کموالي، د غذایی موادو نورو د هغو د کموالي د وجه نه جلد د چملکي شروع کوي، یا د جلد لاندې کوم شحمیات موجود دي هغه ورو ورو کمیږي. د دې باعث کیږي چې دا جلد خپل الاستیسټي ځواني چې جلد خپل لري هغه له منځه لاړ شي.
آیا پوهیدل است؟
درنو اوریدونکو، تاسو آزادی رادیو اوري چې پر منځنوي څپو سربیره په 0.5 اف ام څپو باندې هم اوریدلای شي. د میوند هوشمن په نوم یو ځوان د کابل ښار له کوڅو څخه د پان 20 تش پاکټونه راټول کړي او له دې پاکټونو څخه یو خیمه، یو فرش او د لوبو وسایل جوړ کړي دي. دا چې د ښاغلي هوشمن د دې کار هدف څه دی، دې کار ته یې څنګه ورپام سو او پر ټولنه به د دې کار اغیز څه وي، په دې اړه مې له ښاغلي هوشمن سره مرکه کړې او په پیل کې مې پوښتلی چې ولې یې د پان پاکټونه راټول کړل.
پاکټونه مو ټول کړل د ساحې نه او بلاخره دغه نه مو 5.5 متر 4.5 متر پورې خیمه جوړه کړې ده چې خلک وویني او د مسافراتو په مقابل کې دوی عامه پوهاوی پیدا کړي. او څنګه ته یو فرش مو جوړ کړی ده، فرش هم 3.5 پر 4.5 ده. تقریبا دغه فرش که پیسې وسنجوي تقریبا 2-3 یا 4-5 دانې قالینونه کېږي چې مونږ یو غریب وګړي ته کوی شو چې وای خلو. او وینداسې خیمه باندې تقریبا د 3.5 زره نه ډېر پاکټونه استفاده شوي دي. کچیرې استفاده کوونکي دغه پاکټونو نه پیسې باندې ځان ته یو کور جوړ کړي، یو سقف جوړ کړي، دا به ښه وي د دې په ځای چې د پان یا د نسوار نه استفاده کوي. او همدغسې د کرکټ د وسایل نه مو وکټ او بیت انتخاب کړی ده، څنګ ته یو فوټبال توپ مو پخ کړی ده. هدف مو دا ده چې مونږ کچېری د مسافرات نه استفاده ونکړو، کوی شي خپل ماشومان ته د ورزشي وسایل واخلو، د دې په ځای باندې چې ځان ته تاوان رسوي او د پان پاکټونو نه یا د نسوار نه استفاده دوی کوي.
په دغه ټولو کې کراته وای شي څومره پاکټونه به تاسو کارولی؟
تقریبا 2000 پاکټه ما په دې باندې استعمال کړی دا او شپږ میاشتې مې دا ټول کړی دي. کله چې وظیفې ته راتلم هم پاکټونه مې ټولول او بلته چې وظیفې نه کور ته تلم هم دا پاکټونه ما ټولول. بالاخره دا مې داسې یو نمایش برابر کړی ده چې خلک لپاره عامه پوهاوی وشي.
ولې دې یوازې د پان پاکټونه راټول کړي دي او له دې څخه د خیمه، فرش او د لوبو وسایل جوړ کړي دي؟
د کوم پاکټونو چې ما ټول کړي دي خارجي او داخلي پاکټونه دي. 12 رنګه یا 12 کمپنۍ دي چې په دې باندې کار یا پانګونه کړې ده او اکثریت یې متاسفانه چې افغاني کمپنیانې دي چې د جوړوي او بازار ته عرضه کوي.
دا فکر تاسو ته څنګه پیدا شو چې ته باید داسې یو خیمه جوړه کړې؟
یو ورځ یو شاګرد چې تقریبا د شپږم صنف او کوم صنف دا راغی دکاندار ته لس افغانۍ ورکړلې او دغه پاکټ د نسوارو یا پان په پیسو واخیست. دغه هلک مې تعقیب کړ دکان نه باندې نور ملګری یا همزول یم ولاړ وو. دلته پاکټ سارې خلاص کړ تقریبا شپږو نفره د دغه پاکټ نه چې په منځ کې دولس دانې دي فکر کوم ټول استفاده وکړه او دغه ماته واقعا یوه انګیزه راکړه چې زه باید د دې په مقابل کې خلک ته عامه پوهاوی ورکړم.
په څنګه ځایونو کې تاسو دغه پروګرام پر مخ وړئ؟
کوم پارکونه چې په کابل کې دي، کوم پانتونونه چې دي، څو ځایونه تقریبا واته ځای مو ټارګټ کړی نه په دغه ځای کې دا به ودرو او خلکو ته به بروشرونه د دې په مقابل کې توضیح کړو او دغه څنګ ته هلته په لاسپیکر باندې مو غږیږو. خلک ډېر ښه علاقمندي ښیي ځکه چې دا پاکټونه چې دي ډېر یو ښه شو لري.
دلته خو نور نشه یي مواد هم شته په افغانستان کې رواج دي، ولې مو یوازې د پان پاکټونه انتخاب کړل؟
دغه خپل پان یا نسوار چې دا اوله دروازه یا زینه ده د مخدراتو لپاره. کله چې یو ماشوم یا اول ځل لپاره دغه پان یا نسوار استفاده کوي دغه خامخا مخدرات ته مخه کوي، متاسفانه چې دوی متاد کیږي.
ستاسو په نظر دغه ډول پروګرامونه یا دا ډول کمپاینونه به په ټولنه کې کوم اغیز یا کوم تاثیرات ولري؟
مواد مخدر په افغانستان کې متاسفانه بخي زیات شوی ده. تاسو ګورئ چې متدین په هر ځای کې پراته دي، دا د یو دم نه متدیږي، دا غزینه شروع کیږي ورو ورو دوی زی مواد مخدر څنګه مخه کوي. نو بل اخره مونږ باید دغه لړۍ ته ادامه ورکړو
د دې کمپاین د پرمختګ لپاره، پرمخ وړلو لپاره چا در سره مرسته کوي؟
تر اوسه خو متاسفانه داسې خاص مرسته راسره نه ده شوې. خو کوم ځای کې چې زه کار کوم د دوی نه ډېره مننه کوم چې زه یې ومنلم. بالاخره دا کمپاین مو دلته افتتاح کړ او زه یې تشویق کړلم.
ترنو اوریدونکو، تاسو آزادي رادیو اوري چې په 1216 نوي منځنۍ څپو خبريږي او اوس د خاطرې وار دی. د ننګرهار ولایت 25 کلن معتاد چې خپل مستعار نوم هارون خې وای چې په خوندځ کې د 400 نشه پایل کړه او ورسته د همدې نشه له عمله خوندځ یې نه پاتاسو. دا چې هارون څنګه چرسی سو او د نشه له عمله نور له څه ډول ستونزو سره مخ شوی دی په دې اړه را ته د زړه خواله کړی ده.
زه اول مکتب کې ومه، بس خراب ملګرو سره مخ شوم، بس وتلو مکتب نه بیرون 400 مسکر پټ پټ دا موس کول اول دفعه خوان دی راک مل دغه دا بس تلو چا کرته با دغه نه 400 د خوان نه راکاو شیشه باندې واختلو بس شیشه موس کولې بس سلو سلو شیشم خوان دی رانه ک بس اخري پورر ته راس واچو اخر منجم خراب شو بس مکتب نه پات شو الته چاره کی دکانو جلال آباد کې بس دکانم اول خو خت شلید اخرو کې نشیشې را باندې زیات شو دکانم را نه پات شو. دکان کې تقریبا 3.5 لک روپے مالو، بس تقریبا 15-20000 روپے ته ورسېد. ټول برته ولې څنګه چل دواله کې ورس پر دکان دغه کې تپچا من درو درو ولې کله چې دغه فلان کې دوه واغسته دولان کې دوه واغسته اخر کور کې مل باندې پوي شو ولا دغه کوم سره چل کې یو دسته دواسته ده. بل اخر دکان را نه پات شو ډیر خراب کړم ځان تم قتل سي بدم راته مال دا څنګه چل ده سات ایران اغسته او ور شهر ایران اغسته او چا سره من به خبري نشو کوله جنگ میکوله چیخه خبري ماته کوله ما باندې خنه لګیده زرم پس یا چی کو یا جګیده ما یتل ما رقم حساب ایران بخي اغسته او بغیر د نشین نور بخي مونږ انسانان نه یو. مثال موټر کې چې تیل اچي چې بغیر د تیل نه چتره نشي موټر کنه دسه شوې مچزده نشونه کوم زنه په پلان نشو مطلب اخه ملګری ټول لرن لاړ اعتبار ما باندې نه کوله ما کې نشانه کوله مکتب به اخلاص کړه او خپل جوان به مختور له فامیل ته به خدمت کوله خپل ملګرو سره به مخم پانتون به ویلي زه به ډیر مختتلم نشه نه ډیر ورسته کړم.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دې د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ترا ورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې اکرم په کور کې ناست وي چې د کور دروازه په زوره زوره ټکیږي. کله چې اکرم دروازې ته ورځي نو د سلیم په نوم د دوی یو کلیوال ویني چې ډیر په قهر دی. سلیم په اکرم تور پوری کوي چې د ده موټر یې غلا کړی او تر یوې کوچنۍ شخړې وروسته یې په زوره ولسوالۍ ته بیایي. دا چې د سلیم موټر چا غلا کړی او وروسته به څه پېښه شي دا به په ډرامه کې واورو. ملک صاحب سلام علیکم.
وعلیکم سلام.
ملک صاحب خدای دې خیر کی، څه خبر ادا؟
خو خبری خو ځان داسې ناګومانه چوي لکه پوهی چې نه خبر.
اکرم سلیم سمه خبره کوي، دده موټر روک شوی دی.
نو موټر په ما پورې ساړه لري؟
څنګه پتا ساړه لري؟ غلاوی خو ټول د پوډریانو کار وی. زموږ په کلي کې بل پوډری نشته، زما موټر هم خامخا تا غلا کړی دی.
ګور اکرم، وای غوټه چې په لاس خلاصیږي غاغ ته حاجت نشته، جنجال مه جوړوه، په سمه د سلیم موټر ورکه.
ملک صاحب ته ولې زما خبره نه منې؟ زه وایم ما موټر نه دی غلا کړی.
خامخا تا غلا کړی،
ته څه ثبوت لرې چې ما غلا کړی دی؟
ټول کلی وایي چې تا غلا کړی دی.
څوک وایي؟ چا لیدلی یم، کوم ثبوت لرې؟
دا چې پوډری دا خپله ثبوت دی، پوډریان ټول غلی دي. پخوا چې زموږ په کلي کې پوډریان نه وو ولې غلا نه کېدله؟
والکه رښتیا هم ټول کلی وایي چې موټر تا غلا کړی دی، ناقه جنجال ولې جوړې؟ په سمه موټر ورکه،
کئ نه راکوي نو ولسوالۍ ته دې بیایم.
زه وایم نه مې دی غلا کړی او ته وایې غلا کړی دی. زه دا منم چې پوډری یم خو حال نه یم.
د کلیوالو خبر هم بې ځایه نه ده. داسې ورځ نشته چې یو پوډری یې پر غلا نه وي نیولی. چا د جومات سپلۍ پټې کړي وي، چا موټر سایکل غلا کړی وي، این دا چې د خپل کور سامان او د خپلو ښځو ګاڼې هم غلا کوي. بس همدا یې کار دی.
ملک صاحب دا خو بې انصافي ده، غلا په بل پوډر کې او ته ما غل بولې. ته چې داسې خبرې کوې له نورو څه ګیله ده؟
ته په سمه نه پوهېږې. درځه چې ولسوالۍ ته لاړ شو، هلته به معلومه شي چې زما موټر راکوي او که نه.
خوشي مې کوي کلي راځیرې کړه، زو ته څه حاجت دی؟ په آرامه خبرې وکړه. ما کله وویل چې ولسوالۍ ته نه درسره ځمه؟
چې زه بیا نو درځه چې ځو، زورونه مه وهه.
صبر وکړه چې زه مې واسکټ واغوندم او څادر مې راواخلم. لوچې اوږې بد کار دی.
درځه مخکې شه پوډري، بد کار دی. موټر غلا کوي بد کار نه دی، او لوچې اوږې ګرځېدل بد کار دی. مخکې شه.
وایم خوشې مې که، دا دې خپله درسره درځم، زه تښتم خو نه. خوشې مې که
نه دې خوشې کوم، په تا هېڅ باور نشته. داسې نه وي چې وتښتې. درځه چې ولسوالۍ ته لاړ شو. مخکې شه.
مه کوه، خوشې مې
که، روان
یې. مخکې شه. مه مې کشه.
راځه.
سلام علیکم قومندان صاحب.
وعلیکم سلام
قومندان صاحب. تاسو ته ټلیفون دی د نوي کلی ملک سرور خان دی.
ښه ښه، ټلیفون راکړه.
ادا دی قومندان صاحب، واخلئ.
سلام علیکم ملک صاحب.
وعلیکم سلام قومندان صاحب، څنګه یاست؟
شکر ښه، مهرباني وکړئ ملک صاحب.
قومندان صاحب، د اکرم پولیس زموږ د کلي یو پوډری تاسو سره بندي دی.
ښه ښه، هغه هلک یادوئ چې د موټر د غلا په تور مو نیولی وو؟
هغه یادوم. ما ویل هغه خوشې کړې، موټر پیدا شو.
ګورئ ملک صاحب، ما پرون هم درته وویل چې په دې ځوان بیچاره مو له کوم شاهد او ثبوته پرته د غلا تور پورې کړی دی. ما چې هر څومره تحقیق ځینې وکړ د غله شک مو نه ورباندې راغی او بې ګناه راته ښکاره شو.
رښتیا هم هغه هلک بې ګناه دی، زموږ شک بې ځایه و.
ما ستا له ټلیفونه پرته هم خوشی کاوه. دا دی زما سره په دفتر کې ناست دی.
وبخښئ قومندان صاحب، تاسې په زحمت شوئ. بس که دا هلک را خوشی کوي، مهرباني به مو وي.
سمه ده، همدا اوس یې خوشی کوم.
قومندان صاحب، ولا سخت شرمنده شوم.
ولې شرمنده شوې بچه؟ تا خو غلا نه ده کړې او دا دی خوشی کوو دی، په دې کې نو د شرم څه خبره ده؟
تر اوسه چا د غلا تور نه و راپورې کړی او نه د دعوې لپاره زه ولسوالۍ ته راغلی یم. تل مې د عزت ژوند کړی دی.
اوس هم د عزت سړی په ژوند کې داسې کیسې راځي.
قومندان صاحب، دا ټول د دې غم لړلو پوډرو له لاسه په ما د غلا تور پورې شو.
زه نور دا مردار عمل نه کوم او شفاخانه ته ځم چې علاج مې وشي.
نو دا خو به لا هم ښه شي. شکر ښه ښایسته او ګلالی ځوان یې. دا وطن په ځوانانو آبادیږي که علاج دې وکړي هم به د کورنۍ او هم به زموږ وطن ته خیر ورسیږي.
نشه ډیر بد شی ده، هم زما صحت او هم عزت را تباه کړ. بس نور نشه نه کوم، دا مې له ځانه سره وعده ده. وعده
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د الله پامان.
د زهرو کاروان.